ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړ.
دا نو ډیره دقیقه پښتنه وسناسي لاس کلمې په دې کې تیر شو.
یعنی په لاس کال کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب، ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني سبا سخته ده. تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمني ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي. نو جرمني ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلک وي هغې ته لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي، نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار زده مې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو تومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله کېږي بیا ور
له شاغلي ملک سینه په منې. اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنه دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپله استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته یې بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت کې د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره سازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه یې د دوی په غاړه دي. راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم ښاغلي سمیع الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلې دي.
لږ خبرتیا وروسته د ښاغلي انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنې دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز ترسره کړي دي. د ښاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیله فارغ شوی و، او لومړنۍ وظیفه یې د هغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله، او ډېر ژر بیا د کابل مجلې چې ډېره اکاډمیکه مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي، او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د ده د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د ده په نورو مجموعو کې نوې راغلې. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دی او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپله لیکوالۍ پیل کړې ده.
انصور صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له وروستي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بے طرف نه وي، او دا د مورخ وځي، حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي، حقیقت له بربګان سره تفکیک کړي، او د سم او ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې مواد را پریدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي.
په دغو خبرو کې انصور صاحب کاکړ صاحب وویل چې تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. خپل په دې نظر مې چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنزي کې کابل په هنتون کې زده کړه کړې ده، او دغه مخالې زیاتره البته چې لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکې ته نه دي تللي. همدلته دی البته لن سفرونه کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي، هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب د هماغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی، د تاریخ په باب نظریاتو ډېر تغییر نه دی کړی. البته یوه خبره پکې ده چې دا نظریات پاخه شوي دي، یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لږ څه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پاخه نه وو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کړي دي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخې شوې دي، لیکنې پخې شوې دي، او د څېړنې د نوو اصولو پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې وروسته بل بڼه خپل کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کومو موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي، مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغه باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشا پکې لیکنې شوې دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمېر هیئت د اکاډمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړي دي، د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي، وغه فیصلې حتی راوړي دي په خپلو دغه لیکنو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړي دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړی ده، او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي
ژباړې ته به راشو. دغه دا د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثالو ته تاسو اشاره وکړه انځور صاحب، د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، یعنی دل دی کلیم دی تقریز، اگر چه انتقاد هم سر لیکل ده خو تقریز ده، یعنی دی کتاب معرفی ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چه دی که زنی غلطه اشتا غالبان چه دا تباتی غلطی دی، تباتی غلطی پکی دیری غشوی دی که باید نوی شوی ده سه تباتی غلطی، او پا دا صحافت و پا دغوی انتقاد کرده. خو خپل پا دا متن د کتاب په متن کې زیاتره تقیز باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشې کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړې ده او کنه یوازې لیکلې ده چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنې شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنه ده، د دې غنی په لوښو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي او په تفصیل سره په غږېدلې دي. عنوان مورته ورکړی د غنی په لوښې د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډېره پېژندنه چې وکړله، همدغه د غنی په لوښې چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د ده د پنجرې چغار چاپ شوی و ډېر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه وه. مګر په غنی په لوښې کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغې نه وروسته یې لیکلي وو، هغه هم رالیږلي وو کابل ته او چاپ شولو. او د دغه چاپ نه وروسته پر دې نو بیا استاد کاکړ ډېره زیاته مفصله هغه کړې ده، تبصره یې پرې کړې ده، او بیلابیل اړخونه یې د غنی د شاعرۍ، یعنی یوازې د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې ترجمه کړي دي.
انتور صاحب، د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې ژباړو ته اوس راشم، څه شیان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې، هغه وخت کې هم استاد کاکړ له نیکمرغه له انګلیسي ژبې سره اشنا و، یعنی پوهنتون په دوره کې هم اشنا و. نو ځکه زما په نظر ډېرې لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنې دا د دغه برخه یم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډېره هغه دا تاریخي ده، یعنې د تاریخ په باب لیکنې پکې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسایل هم پکې راغلی دی، مثلا چې کنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه دی یو ختیځ پوه هم دی، کلاوس فردینان نومیږي. دغه د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړي دي، راغلی دی دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دی. دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده، او د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلې ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي، د تولستوی په باب لیکنه شته، یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړې دي، د شوروي منابعونه دغه وخت ترجمه کړي دي،
او بس یعنی د چخوف کیسه ترجمه کړی دي
ډیره خونه ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوی دی یوازې د ویره په نامه او ویره دغه کیسه د ترجمه کړی ده د شوروي منابعونه
یعنی روسی لروسی ژباړل شوی ده دا کیسه
غالبا باندې زه فکر کوم چې نه د روسی نه نه ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده خو لروسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړی
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي له یوې خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي لیمې ودان کیسه لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه دا کیسه لیمې ودان لیکلې او آزادی رادیوی مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده
چرګه تر مخ شپږو وچرګوړي ورپسې روان وو. نوې راټو کېدلې شنه چمن کې مخو کې وهلې. د مرغۍ بچي د ونې لایوي څنګ کې بلې تطرف کړل. الوت یې زده کاوه. د سمرګل زوی د ونې څنګ ته ټوپونه وروهل. لاس یې پرې ولګېد. موسکی شو. شاوخوا یې وکتل. د سمرګل خاطه ورمنډه کړه. سوي سا یې وویل. ابا ابا او زما لاس د ونې هغې څنګ ته رسېږي. وینې چې څومره لوی شوی یم. چې نور هم لوی شم له تا سره به په پټي کې کار کوم. بس چې ژر لوی شم سمرګل خبرو ته غوږ ونه نیوه خپل کار بوخت و ماشوم د کلا خواته منډه کړه سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند و څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه په لاس کې یې لوښي او دسترخوان و د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وت شول کېناست د چای پیاله یې ورپورته کړه ګلالۍ وویل کاشکې غوا مو درلودی اوس به مې د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی و سمرګل سوړ اسویلی وایست ویې ویل د خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض د کلي له خوا یو کس را روان و ګلالۍ پاڅېده د کور په خوا رهي شوه کس را ورسید په لاس کې لور و سمرګل ورغږ کړ سړی مشي معلم صاحب معلم سلام وکړ ویې ویل جوړ اوسې سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم سمرګل سر وخوځاوه ویریبه معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو معلم غني د پولې په ریبلو بوخت شو ویې ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه امسا په لاس کلوپ کلوپ روان و د زردالیو باغ ته ورسېد ژر ژر یې سا اخیسته پر پوله کېناست معلم غني خوا ته ور روان شو تر څنګ یې کېناست ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې سمرګل په باغ کې په کار بوخت و ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست ای هی ځواني څومره ژر تیره شوه وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره د ځوانۍ خاطرې وریادې شوې له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت و هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت کاکا جانه شکر چې روغ یې
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته به مخه کړو په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چنبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنه کړي دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دې ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دې د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي ترې وتمې لکوي چې دریا پرونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول ربابونه ویشتیا نیول دریا ولی د هلکانو دا ځمې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندي کوي چې تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا دوه تی زما سره به معلومات کوي هغه څلور ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې زموږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبره ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوځي ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازنی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې زېږول هم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوښۍ مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې دریې وهي سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هره لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوو یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه ښه لباس اغوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوښیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نکروزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نکریزې وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
د موسیقي ممانعت د ازادي راډیو مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلې شو. لکندوالو نه بهر لاغه کندوالی د باندې دا پلا نشي تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهوره سندره ده. نوم یې دی موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو. دا سندره پاتې شوه او پاتې به وي، خو په خپله په امریکا کې زیږېدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکې مشهوره وه، د می په 24مه په خپل پلرني هیواد سویس کې مړه شوه. ترنر د یوه بزګر په کور کې وزیږېده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه، دا د موسیقي له کاروان سره مړه شوه. د دې شهرت په اتیایمه لسیزه کې اوج ته ورسید. دې له خپلو اتو لویو جایزو څخه شپږ په همدې اتیایمه لسیزه کې ترلاسه کړې. دا دومره مشهوره شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آسټن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بېسارو سندرغاړو یو لست خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو 130 میلیونه البمونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړي. څه وکړو له ژوند سره؟ موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو؟ زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.